آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیات ښکیل شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دو ورځو کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډران الوتکه نسکوره کړې ده. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمېر 6 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان اشرف وطن دوست وایي د حمله په میوند ولسوالۍ کې پرون وشو چې پکې 15 سرتیري ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان شول. د وطن دوست په وینا وسله وال تر مځکې لاندې د یوه تونل له لارې پوځي اډې ته داخل شوي وو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې ډیرو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالف وسلوالو برید افغان ځواکونو شنډ کړ. د 200 ظفر قلو اردو قومندان نور الله قادری وایي دو وسلوالو چې د سرحدي ځواکونو دننه لار موندلې و پرون پر ایټالوي روزونکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. یو برید کوونکی د پیښې په ځای کې ووژل شو او بلې ونیول شو. د ایټالیا شاوخوا 900 پوځي روزونکي د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په لویدیځ کې دېره دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له طالبانو سره د احتمالي اوربن پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبرې کړې اعلامیې کې راغلي چې دا غونډه پرون مازدیګر د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې وشوه. په اعلامیه کې نورو امنیتي موضوعاتو ته اشاره شوې ده چې څرنګه دفاعي او امنیتي ظرفیتونه لوړ شي او څه ډول هوایي او پلي ځواکونه ښه تجهیز شي، څو د اوربن په ارتباط نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. تمه ده چې په نږدې دو اونیو کې د سعودي عربستان په جدې ښار کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي او هلته د اوربن په مسلې بحث وشي. طالبانو ویلي چې د جدې په غونډه کې به هم د افغانستان د حکومت له استازو سره ونه ګوري. د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. دا تړون پرون ملکي هوایي چلن خپلواکې ادارې د تالس په نوم له یو بهرني شرکت سره لاسلیک کړ. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته اشرف غني وویل
انشاءالله دې سیستم په برکت درې کالو کې به د افغانستان عواید 2-15 میلیارد افغانۍ یوازې له دې مدرک کړي.
د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي چې له مځکې څخه تر نږدې 12,000 متر ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې تشخیص کړي. پر دې پروژې څه باندې 9 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او په 2 کلونو کې به کارونه بشپړ شي. د لومړي ځل لپاره د هلمند په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانیستل شو. د ښوونځي د قومي مشرانو او طالبانو په سلام مشوره پرون خلاص شو. جرمني خبري اژانس د هلمند ښوونې او روزنې د مسؤل داود سفری په وینا خبر ورکوي چې په دې مکتب کې 200 زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره ده. باغران ولسوالۍ چې شاوخوا 1,06,000 نفوس لري، د هلمند یوه خواره او لرې پرته ولسوالۍ ده چې بشپړ کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې دا د دوی تګلاره ده چې د افغانستان له مرکزي حکومت سره د بندو ښوونځیو په پرانستلو کې مرسته وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دو ورځو کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډران الوتکه نسکوره کړې ده. د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په یو بیان کې ویلي دي چې د جاسوسۍ لپاره دا راستول شوی ډران د جنوري په دوهمه په کشمیر کې راوغورځول شو. آصف غفور په ټویټر کې د یوې بې پیلوټه نسکورې شوې الوتکې عکس هم خپور کړی دی، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي. پاکستان د جنوري په لومړۍ نیټه هم د یوې هندي ډران د نسکورېدو خبر ورکړی و. نوې ډیلي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په روسیه کې د یوې نړیدلې ودانۍ د قربانیانو شمیر شپږویشت تنو ته ورسېد. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل سربیره پر دې چې پر دې پېښې اته څلوېښت ساعته اوړي زموږ د ژغورنې هڅې روانې دي او لا هم پنځلس تنه د پنځو ماشومانو په ګډون انتحاري تم دي. د دې وزارت په وینا تر اوسه په وژل شوو کې درې تنه ماشومان دي او شپږ کوچنیان ژغورل شوي دي چې د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د دوشنبې په ورځ په ماګنیتاګورسک ښار کې په یوه لس منزله ودانۍ کې چاودنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزارت په وینا اته څلوېښت اپارتمانونه زیانمن کړل. تر چاودنې وروسته روسي چارواکو وویل چې په اغلب ګمان د طبیعي ګازو له امله دا پېښه رامنځته شوې ده. د روسیې فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې د پېښې په اړه تحقیقات روان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل که دا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سر له نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر په رسمي ډول پیلیږي.
د دې د جلسه مونږ او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندیدانو د پوښتنې لومړۍ ورځ ده.
په یوه تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې په پکتیا کې تر څه حده دودیز قوانین دودی او د ټولنې کوم قشر ډیر اغیزمن کړی دی.
پته پښمار کورنۍ به چې خپل لورګانو ته د تعلیم او د تحصیلات اجازه ورکوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ټرمپ تازه څرګندونو کې ویلي چې بیړه نه کوي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهم نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اواز اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ورسته وو څرګندونه ته چې د افغانستان په اړه کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکیل شي. ترامپ پرون په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر ټلویزیون خپرېدې ټینګار وکړ چې په 1991 لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالیه او هغه وپاشه. ترامپ په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي. روسیا ولې هلته نشته؟ هند ولې هلته نشته؟ پاکستان ولې هلته نشته؟ ولې موږ شپږ زره مایل لرې هلته یو؟ خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثره یې طالبان او داعشیان دي. تاسو ته یو مثال درکوم، طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې څلور پنځه اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته ویل چې ولې نه پرېږدی چې په خپلو کې وجنګیږي، ولې باید موږ مداخله وکړو. ولسمشر ترامپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري له افغانستانه د څوارلس زره امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. خو هغه په افغانستان کې روانه جګړه بریالۍ ونه بلله. ویې ویل چې که څه هم د جنرالانو غوښتنې منلي، خو په جګړه کې پرمختګ نه تر سترګو کیږي.
you can talk about our generals. I gave our generals all the money they wanted. They didn't do such a great job in
Afghanistan. تاسو سمګ د جنرالانو خبرې کوي ما جنرالانو ته ټوله هغه پیسې چې دوی غوښتنه کوله ورکړي خو دوی په افغانستان کې کارونه ډیر خنه دي تر سره کړي دوی په افغانستان کې نو لس کال جګړه کوي متسلمه ډیر منن دوی چې 200 میلیارډ ډالر می چې هغه هیڅ انتظار نکاو ورته ومنل خو متسمه ته وکړل هغه ماته په افغانستان کې وکړل هیڅ خینه دي کړي زله هغه څه چې د په افغانستان کې کړي خوخ نه يم ولسمشر ترامپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ ترامپ وویل مودی تل راته دا خبره کوي چې د په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی ارزښت یې زموږ د 500 ساعتونو مصرف دی ترامپ څرګنده نه کړه چې دا کتابتون چیرې دی چې هند جوړ کړی خو هند په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه 3 میلیارډ ډالر لګولي دي
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی
تا د سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدلای شي په پام کې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي داودزی دا خبره پرون په کابل کې له مدني ټولنې سره په یوې مشورتي غونډه کې وکړه د ویل د سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي تفصیل د خان محمد سین پرپور کې
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر استازي محمد عمر داودزی به د سولې په اړه د پاکستان د دریز دار ځوان په هدف اسلام آباد ته سفر وکړي خاغلی داودزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازو سره په مشورتي ناسته کې وویل د سولې په اړه به د پاکستان د دریز لار ځوان ورسته ځینو نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي د وویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي
سفر اول ما با پاکستان می باشه آینده
انشاءالله دو بل زمان لمره سفر به انشاءالله پر راتون که ونهی که پاکستان دیدی او ده ها غا حواد لارزیابه روست تصمیم نیسو چه ایران یا کنبول حواد تا هم لار شو ده سول پاله ده سیمهیز اجماع جوڑول زمان دنده ده او کار پریکو زکه چه ده سیم وضعیت هم ده بدلون پا حال که ده
وضعیت منطقه در حال تغییر است
د سره لدی چې 2019 میلادي کال د سولې کال غني خوای چې سولې ته د رسیدو په لار کې درې ابهام موجود دي او تر هغه چې حل نشي هدف ته رسیدل به ګران وي د د په خبره لومړی دا چې گاونډي او د سیمې هوادونه ل افغانستان نه سره غوړي دوهم دا چې آیا طالبان اسلامي امارات غوړي او که په نظام کې شریکيږي او دریم دا کوم قیمت چې سولې غوړي هغه به سوي که هم خاغلی داودزی په دې اړه جزئیات ورنکړل خو اسلام آباد ته سفر په داسې حال کې کیږي چې په پام کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بل پړاو په نږدې ورځو کې په سعودي عربستان کې پیل شي
و امر دلته د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او د غرض د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داودزی پرون په کابل کې وویل چې راتلونکي اونۍ پاکستان ته ځي او د سولې په اړه د هغه هیواد د وروستي دریز په باب د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي عمر داودزی د غرض پرون په کابل کې په دې غونډه کې وویل چې دا ځل به د افغانستان پلاوی جدي ته د راتونکو غونډه توانسته وي ترڅو پورا ډار نیو ورکل شوی چې وسلوال د طالبانو استاذي د افغانستان له حکومت سره د غونډه کې خبرې کوي. غوول مخکې ورته ویل شو چې وسلوال طالبان به د غونډه په دوهمه ورځ د افغانستان د حکومت له استاذ سره خبرې وکړي، خو داسې ونه شول او طالبان وویل چې دوی اجازه نه لري چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، بلکې یوازې د ابوظبي په غونډه کې په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي له دریو نورو هیوادونو له استاذ سره، د پاکستان، سعودي عربستان او دغه راز د متحده عربي اماراتو. وسلوال طالبانو تر اوسه دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره څو ځلې خبرې کړي دي او په پام کې ده چې د جدي راتلونکي غونډه کې به بیا له امریکا سره خبرې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت د هیواد د سیندونو د استنادي دیوالونو د مهمې پروژې تړون لاسلیک کړ او تمه لري چې په دې پروژه کې به نږدې 1,70,000 کسانو ته کار پیدا شي. که څه هم حکومت دا پروژه د وچکالۍ د مخنیوي لپاره مؤثره ګڼي، خو د اوبو د چارو یو شمېر متخصصین په دې باور دي چې د دې پروژې پلي کېدل په لنډ وخت کې ممکن نه دي. احمد شبری تفصیل اوروي.
د افغانستان حکومت د وچکالۍ د اغیزو د له منځه وړلو او د سیلونو د مخنیوي لپاره د 5 دریایي حوزو په خاطر د سیمي چالیو د پیرلو او لیش تړون لاسلیک کړ. دا تړون پرون په کابل کې د انرژي او اوبو وزارت او رحیم کردیزی او مصطفی میټل لیمیټډ له شرکتونو سره وشو. په دې مناسبت پارک جوړ شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غنی وویل،
با شروع از این کار و با درک نتایج از این
د دې کار له پیلېدو سره او د نتیجو له لیدو سره به موږ ان شاء الله وتوانی شو چې هم د خپل مزکو د پراخو ویجاړېدو د لمنځتللو مخه ونیسو او هم خپل اوبه مدیریت کړو. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دې پروژې د لګښت راکمېدو په خاطر به په سیمي جالیو کې له وطني ډبرو استفاده وشي. د کابل د پولی ټکنیک پانتون استاد محمد عاصم مایار چې اوس د جرمني پښتوتګارد پانتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټرا اخلي ټینګار کوي چې دا پروژه باید دقیق عملی شي او سرسری کارونه شي چې بیا به ترګټي زیان زیات وي.
د دې نو د ولونو ګټه دا ده چې دا ایکو سیستم یا د اوبو کې چې کوم ژوي ژوند کوي هغه ته ګټه لري، د غوښ ژوند نه ځانمن کې کچیر ته موږ دیوالونه په اوبو کې یا د اوبو څنډو ته د سندونو څنډو ته جوړ کو، د غوښ ژوند په دې خاطر سره مخامخ کې چې غوښ ته مناسبه فضا لمنځه ځي او دا دیوالونه دغه ګټه لري چې غوښ ته د فضا وساتي. په پرمختللو هیوادونو کې هم دا ټکنالوژي کارول کېږي، لږ په ښه ډول عملي کېږي، نور څه مشکل نه لري، خو دقت غواړي او کلک باید ډیزاین شي او جوړ شي ترڅو زر تخریب نشي.
په شمال کې د امام صاحب شورتپی او قرقین په ګډون آمو سیند ته نږدې د اکثرو ولسوالیو مځکه د افغانستان خواته په روسیو کلونو کې خوړل شوې ده او د خلکو مځکه اوبو لاندې کړې دي. حکومت تمه لري چې وروسته له څه باندې دوه اونیو به د 5 دریایي حوزو د سندونو د استنادي جالیو پروژه پیل شي او له دې سره به د عامو سین د ستونزه هواره شي. خو د اوبخور د برخي یو شمېر متخصصین د عاصم معیار په ګډون په دې نظر دي چې په 500 سرو دریایي حوزو کې د دې پروژې تطبیق په لنډ وخت کې ممکن نه دی او نشته 15 کاله وخت اړتیا لري. د افغانستان حکومت وی چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به تر 1,900 ډیرو کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو اوریده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای سرلنن دی ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر په رسمي ډول پیلېږي. د افغانستان د ولسمشر لپاره انتخابات درې میاشتې په ځنډ دی. راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره کیږي. د دې کمیسیون له مرستیال ویاند زبی سعادت سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې. په پیل کې نوموړی د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې په دې بهیر په اړه وایي.
ټاکنو په وخت کمیسیون د جدي د لومړۍ نیټې نه د جدي تر ولسمې نیټې پورې دغه نیټه یوازې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو لپاره د معلوماتي کڅوړو د ویشلو لپاره ځانګړې کړې و او د جدیدت د لسمنه د جدیدتر په پېمې شي پورې به د ولسمشر ټاکنو کاندیدان لسمنه فقره په وخت کې شنو سره نوملیکنه کې ویدان به سرتوي چې سبا د جدید لسمنه ته او د ولسمشر ټاکنو لپاره د کاندیدانو د ستونې لومړی ورځ ده
او تر کومه به دوام کوي دغه نوملیکنه پروسه
دا به ورته همدارنګه چې د مرستې تر اخره پورې دوام کوي تر مر اخرې نه پورې کاندیدان کولای شي رسما د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان ثبت کړي او هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون مو د دوی لپاره ځانګړی ځای هغه جوړ کړی دی تر څو وتوانی کړو دغه پروسه د داسې مختوي شو چې هغه ټول وګړي له دې څخه سبا ونیسي چې کاندیدانو پخ شي
صدات صاحب که د شرایطو په اړه راته ووایي څو کولای شي ځان کاندید کړي
د افغانستان په نافذه قوانینو کې هغه کس چې هغه افغان اوسېږي د افغانستان طبیعت ولري لومړی شرط چې مسلمان اوسېږي سن یې څلوېښت کلنۍ عمر یې پوره کړی اوسي همدا ډول د سلو زرو کسانو د تذکیرو هغه سټیکر نمبر د ځان سره ولري او د هغه یوه ګوته هم لګېدلې وي په هغې ورخه کې هم ډول یو میلیون افغانۍ به ضمانت شکل کمیشن ته سپاري او د کوم هېواد طبیعت ونه لري دا هغه شرایط چې قانون وضع کړي دي او د ټاکنو خپلواک کمیشن به همدغه شرایط پر اساس باندې ګوري چې څوک به د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو لومړني لیست ته لاره پیدا کړي
که چیرې څوک دغه شرایط پوره نه کړای شي او د دې لپاره چې دوی اسناد تاسو ته وسپاري دغه اسناد د پروسس یا د تایکیدو لپاره څومره وخت اړتیا ده تر څو پر عدلي او قضایي ارګانونو په دې اړه باندې څېړنې تاسو سره شریک کړي
د دې تر اخره پورې به د مملکتي پروسه تر سره کیږي او لاغه وروسته به بیا همدغه مخکې تاسو سره درلودل او هغه کوم اسناد چې دوی تاسو خپل وخت یې شته سوال دی د هغه په اړه زموږ همکاران کار شروع کوي هغه به ټول تعقیبوي او وروسته به بیا معلومه شي چې څومره کسان به ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په دایلې سره لاره پیدا کړي
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی صادات چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې د بهیر په اړه نور معلومات را سره شریکول دی وایي دغه بهیر نن رسما پیلېږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویل چې تر اوسه پورې د دوو ښځو په ګډون اویا تنو د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدېدو لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم ویل ګنشمیر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتي ټیم په اړه خبري ورسته شوې او ډیر ژر به نتیجې اعلان کړي په عین حال کې وی باوري سرشنې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه انتخاباتي ټیم کې به حکمتیار د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید وي او عبدالرشید دوستم د لومړي مرستیال او دغه راز محمد محقق به د دوهم مرستیال په توګه وی په دې اړه توافق شوی دی خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې هیڅ چا هم ورسره د نوملیکنه د کاندیدانو په توګه نوملیکنه نه ده کړې نور حالې د رحمت الله افغان په راپور کې
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د دغه حزب په مشرۍ له مطرحو سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتي ټیکټ په اړه خبرې وروسته ایسوي دي د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به انتخاباتي ټیکټ اعلان سي
د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د حزب اسلامي او ګنشمیر سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرې روانې دي او پریکړه شوې ده چې دوی په ګډه د دغو انتخاباتو په اړه تصمیم ونیسي ډیر ژر به د دغو خبرو پایلې د رسنیو له لارې اعلان شي
که څه هم ښاغلی حقمل په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل خو یې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ګلبدین حکمتیار د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندید عبدالرشید دوستم د لومړي مرستیال او محمد محقق د دویم مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیکټ توافق کړی بلخو له سمو د رئیسه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره د انتخاباتي ټیکټ د رامنځته کېدو په اړه د بیلابیلو ګوندونو او سیاسي جریانونو ترمنځ خبري روانې دي ل د وړاندې اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت د شورا پوخانی سلاکار محمد حنیف فاطمر احمد ولی مسعود او یو شمیر نورو بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپل نمائندګۍ اعلان کړی دی د نوی انتخاباتي محلويش لمخه دراتون کلمریس کال د سرطان په نهويشتمه د جمهور ریاست انتخابات تر سره کیږي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د چهارشنبه پر ورځ په رسمي توګه د ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیداتوري د معلوماتي کڅوړو د ترلاسه کولو بهیر پای ته ورسید. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د دوه ښځو په ګډون شاوخوا اویا تنو د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې او سبا به په رسمي ډول د نوملیکنې پروسه پیل سي.
امروز رسمان روان ده بستا
هغه وای نن ورځ په رسمي ډول ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د معلوماتي بستونو د ویش لړۍ پای ته ورسید او ټاکل شوی سبا په رسمي توګه د نوملیکنې پروسه پیل سي. تر اوسه د دوه ښځو په ګډون اویا تنو معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. د ښاغلي ابراهیمی په خبره ټاکل شوی چې د جدي په دیارلسمه چې د پنځشنبه له ورځې سره برابر ده یو شمېر سیاسي او جهادي مشران په رسمي توګه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره ځانونه انومان کړي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له سوریې څخه د خپل پوځیانو د استلو په اړه نوې څرګندونه کړې دي. مخکې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینا داسې خبرونه خپره شوې چې واشنگټن به خپل ټول سرتیري له سوریې وباسي، خو اوس ټرمپ وایي له سوریې څخه د پوځیانو د وتلو په برخه کې بیړه نه کوي. تفصیل احمد شبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي امریکا به خپل ځواکونه په یو زماني مدت کې له سوریې بهر کړي، خو کله چې دا پوځیان وځي هلته به د خپلو ملاتړیو کوردي وسلوالو حمایت وکړو. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کابینې د غونډې پر مهال وویل چې د کله هم له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره څلور میاشتنی مهالویش نه دی ټاکلی. د روټرز اژانس په وینا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیره میاشت پرته له دې چې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره سلا مشوره وکړي، د کانګرس غړي وژغوي او د داعش پر ضد په ائتلاف کې له راټولو شویو متحدانو سره مشوره وکړي، اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به له سوریې بهر کړي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې له امله د دفاع وزیر جیمز ماتیس له خپلې څوکۍ استعفا وکړه. د جنوري د دوهمې ورځې د کابینې په غونډه کې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې د کله هم پر دې بحث نه دی کړی چې په څلورو میاشتو کې به امریکایي سرتیري سوریه پریږدي. د روټرز اژانس ته خبر له مخې داسې ښکاري چې جمهور رئیس ټرمپ له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د هر راز ژر وتلو له پریکړې په شا شوی دی او اوس پر دې ټینګار کوي چې دا پوځیان باید ورو ورو خارج شي. د جمهوري غوښتونکو سناتور لنسي ګراهام خبریالانو ته وویل چې ټرمپ دا اندېښنه لري چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شي ترکی ځواکونه د وای پی جی په نوم له کوردي ځواکونو سره په جګړې کې ښکیل شي. د میرمن ګراهام په وینا ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د دې پلوي کوي چې هغه پراخه سیمه چې ناټو د خپلو ګټو لپاره هلته خوندي کړې ده وساتي. ترکیه د کوردانو وای پی جی ځواکونو ته په سوریه کې د خپلو بیلتون غشتونکو کوردانو په سترګه ګوري او خبرداری ورکړی دی چې د دوی پر ضد به عملیات وکړي. د دې خبرداری له امله ملکي تلفاتو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز اژانس په وینا د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې شایع انقره خوا بدې کړي، خو ټاکل شوې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن روانه ونې له ترکی چارواکو سره وګوري.
ستاسو له پیغامونو
بلې زه سنگین مظلوم یار د پکتیا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم چې کوم سرک د پکتیا ولایت څخه میرزکی سیدکرام او تر ولایت پورې رسیدلې په خوا او شا کې غلو ډیر شوې دي، نو له چارواکو څخه مې هیله ده چې دا غله له ما بې نوي شي او بندیا نکړي، خو بعض ځای کې حکومت اقدامات کوي خو په واسطې له واجب بیرته غله خوشي شوي دي.
زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم د خیره موسسو سره مننه کوم مرمنو سیدل ته موسسه زابل سرادی د شپې خوراکي مواد راوړي، خو دا خبره د کسي دی اکسنه ورکوې یا خبرونه ورکوې د مرکز د اخر خلک دا دروغ وايي په فلو کې کلا سو غریبانو سره کېدلې هغه مغو غریبانو ته وکیل یا ولسوال یا کومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رښتي او غریبانو ته نه رسیدي دا دروغ وايي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول من ننګرهار نه آزادی رادیو ته خپل سلامونه هني کې هلي وړاندې کوم. پس د سلام نه دا پیغام دی چې معلمین د پاره د بایومیټریک سیستم سرټیفیکټ اوان دي او معلمین ډیر سخه پتنګ شوی دي. دوی هم روان اند چې د معلمین او د ښوونکو معاشونه بند شوی دي. څوک ته معاشونه په خپل وخت نه ورکوي او سخت ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. د حکومت څخه غواړم چې دغه معاشونه ورته په خپل وخت باندې ورکړي تر څو ښوونکي خوښ او خوشحاله شي. سلام باحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو اوري په پکتیا کې تر څه حد دودیز قوانین دودی او د ټولنې کوم قشر اغیزمن کړی دی؟
پته پښمار کورنۍ به چې خپل لورګانو ته د تعلیم او د لور تحصیلات اجازه ورکوي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو له دوو نیوزو پروګرامونو سره د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې له پروګرامونو سره یو ځای درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې اتنیمه بجې دی. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. چارواکي وايي په کندهار کې د ځواکونو پر یو مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي. دا برید په میوند ولسوالۍ کې شوی دی. طالبانو یې هم مسؤلیت منلی دی. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالفو وسلوالو برید افغان ځواکونو شنډ کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له طالبانو سره د احتمالي اوربند پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې تمه ده په نږدې راتلونکو کې د سعودي عربستان په جده ښار کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشوي او په دې خبرو کې به بیا هم د اوربند پر موضوع غور وشي. د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي چې له مځکې څخه تر نږدې 10,000 متره ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې تشخیص کړي. د لومړي ځل لپاره د هلمند په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانستل شو. باغران ولسوالۍ چې شاوخوا 1,600,000 نفوس لري د هلمند یوه خواره او لرې پرتې ولسوالۍ ده چې بشپړ کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې دا د دوی تګلاره ده چې د افغانستان له مرکزي حکومت سره د بندو ښوونځیو په پرانیستلو کې مرسته وکړي. د پاکستان په وزیدا کوي چې په دوه ورځو کې د هند دوهمه بی پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده او په روسیه کې د یوې نړیدلې ودانۍ د قربانیانو شمېر 6 تنو ته ورسېد. ازادي رادیو اوري یو مخله دي چې دوه نوز پروګرامونو ته وار ورسيږي. یو تفصيلي راپور لرو. پکتیا د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې ویل کېږي تر اوسه پکې دودونه او رواجونه پر مدني قوانینو برلاسه دي. په ټولنه کې خزي بیا د دودونو سترې قربانيان دي. د نافذو قوانینو له مخې دوی ته ورکل شوی حقوق د دوی د کورنۍ له خوا ورکول کېږي. په دې موضوع د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی او تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په هغه کې له دینی عالمانو مدني فعالانو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
پکتیا ولایت د افغانستان د سنتي هواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د شرعي او وضعي قوانینو ترڅنګ سیمه ییز دودونه او قومي تړونونه پرګنو لا اوس هم حاکم دي. د دې ولایت خلک سره لدې چې پر اسلامي عقیدو کلک ولاړ خلک دي، خو ترڅنګ د تیرو پیړیو څخه د راپاتې ناوړه رسم او رواجونو پالنه اهم کوي. لا بد مرغه چې د دې ولایت د یو شمیر سیمو په قومونو او قبیلو کې د ناوړه حاکمو دودونو لومړی قرباني ښځه او نجونې دي. دا چې ښځې په اسلامي ټولنه کې څه حقوق لري، د پکتیا ولایت د علماو شورا رئیس مولوي خواجهدین حق بیان په اړه وایي.
اسلام ښځو ته د میراث حق ورکړی دی، د مهر حق ورکړی دی، د سلام مشورې حق ورکړی دی، سیاست او تجارت کې د برخې اخیستنې حق او داسې په سرګونو نور حقوق دي چې الله تعالی ښځو ته ورکړي دي. خو دا چې په ټولنه کې مېشت خلک د اسلام بې خبره دي، دا د دې ولس ګناه ده چې دوی په قوانینو باندې، په دین باندې، په شرایطو باندې ځان نه دی پکړی. بل خو دا د ولسونو ضعیفانه دي چې د پیړیو پیړیو وړاندې د جهالت دود او رواجونه لا هم په دې باندې حاکم.
دا چې پکتیا کې ښځه له ورکړل شویو حقوقو څخه تر کومه حده برخمنه ده، په اړه څو تنه مدني فعالې وایي.
په مرکز کې د ښځو حالت یو څه شوی ده، خو په لرو پرتو ولسوالیو کې چې خلک هلته 90% بې سواد دي، ښځې له سخت اجبار سره مخ دي. دوی ته نه تنها چې خپل حقونه نه ورکول کېږي، بلکې دوی خپل حقونه څخه به خبر هم ته پشمار کورنۍ به چې خپل لورګان ته دی تعلیم او دی تحصیلات اجازه ورکوي ار کورنۍ دې تم نه دی آماده زکه زینو ته د تعلیم شرم خکاری او زینو ته ولسوالیو کې امنیت له لحاظ هم نشته زمينه ورته
بلر پرتو سیمو کې کوم ګوري زیاتره انجونې خوانځي ته نه پریښودل کیږي که پریښودل کیږي تر شپږم پورې زده کړو ته دوام ورکوي بیا کورنۍ خو اجازه دوی ته نه ورکوي چې زده کړې ته دوام ورکوي
پکتیا ولایت مرکز اوسیدونکو مدني فعال یم پکتیا کې په ښځو باندې زیاتره وخت درانه کارونه سرته رسول کیږي او دوی په کم عمر کې واده کیږي او بل دا چې د ځان مشرانو خلکو ته واده کیږي مشرانو سړیو ته زیاتره واده کیږي
دوی وای سره لدی چې په یو شمیر سیمو کې نجونو لپاره خوندې هم شته خو د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې وکړي او ډیر کله دا وخت د نجلۍ خسرګنۍ ته ورکول کیږي چې خپل انګور لوړو زده کړو ته پریږدي او کنه دوی د کورنۍ او ټولنې لخوا خځو ته ورکړل